آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غاگ آشنا رادیو ده. زه رڼا دورنی غورزنګیم. تاسو زموږ دوهمه سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د خبرونې په پیل کې تاسو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص دفتر یا یونما په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په 2018 کال کې په هغه ملک کې په هوایي بمباریو د بمونو په چاودنو آن خودو کې 3498 ملکیان مړه او 1960 تن نور زخمی شوي دي. همدغه راز د یونما په دغه رپورټ کې ویل شوي چې د داعش د افراطي ډلې په حملو کې په 2018 کال کې 209 تنه مړه او 690 نور زخمی شوي دي. د ترکیې پولیسو تر پرونه پورې په ټول ملک کې د داعش د افراطي ډلې 900 تنه مشکوک غړي زنداني کړي دي. د استانبول په ښار کې 13 تنه چې زیاتې په هغې سیمې کې نیول شوي چې هلته سږکال د نوي کال په شپه په یو نایټ کلب کې په یوې ترورسي حملې کې 9 تنه وژل شوي وو. په دغو نیول شوو ټرورستانو کې د خارجیانو نه علاوه د ترکیه تبه هم شته دی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه اجرایي فرمان په مقابل کې چې امریکا ته یې د اوو ملکونو په اتباه او د سفر بندیز لګولی، د امریکا سلو کمپنیو، دوو پخوانیو خارجه وزیرانو او نهو محکمو خپل قانونی دلایل وړاندې کړي دي. د ډیموکرات ګوند یو شمیر مشهور شخصیتونو چې په هغې کې د امریکا دوه پخواني خارجه وزیران میلن البرایت او جان کیری شامل دي، د محکمې نه غوښتي دي چې د دغه فرمان مخه بنده کړي. هغوی وایي زموږ په خیال دغه فرمان په یوازې دی چې امریکا محفوظه کړي، د ملک ملي امنیت ته خطر پیدا کړی دی. کرملین د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د فاکس نیوز د تلویزیونی شبکې په مرکې کې په دې خبرې په غوسه شوی چې پکې د دغې مرکې نطاق د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی و. پرون د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نطاق دیمیتری پیسکوف د دغې مرکې د نطاق دغه خبره د منلو وړ نه ده بللې او هم یې هغه نامطبوع او بده ګڼلې ده. هغه دا هم ویلي دي چې روسیا دې ته منتظره ده چې د فاکس نیوز شبکه د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه عفو وغواړي. د عفو نړیوالې ټولنې ویلي دي چې د سوریې مقاماتو د دمشق شمال ته په یو زندان کې چې په قصابخانې شهرت درلود د 2011 کال نه تر 2015 کاله پورې 14,000 زندانیان اعدام کړي دي. د دغې نړیوالې ټولنې یو رپورټ وایي چې په هر هفته کې 2 ځلې د 40 او 50 زندانیانو پورې ادامېدل. د افی نړیوالې ټولنې دغه رپورټ د دغه زندان د 130 پخوانیو قیدیانو او د 50 نه د زیاتو مامورینو او د دغه زندان د محافظینو سره د مرکو په اساس جوړ کړی دی. نړیوالو څارونکو ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې جنگ کم شوی، مګر متخاصمو ډلو د جنگ په لومړنۍ کرښې کې ثقیلې وسلې اوس هم په خپل حال ساتلې دي. د دغو نړیوالو څارونکو د هیئت د رئیس مرستیال الگزاندر هیګ پرون ویل سره له دې چې په جنگ کې څه کمی راغلی، مګر دغو څارونکو په 13 ساعتونو کې د اوربند نه 1,500 سرغړونې ثبت کړي دي. هغه د دې خبرداری ورکړه چې د جنگ په لومړنۍ کرښې کې د ثقیلو وسلو موجودیت د جنگ خطر بیا پیدا کړی دی. پرون د رومانیې صدر اعظم ویلي دي چې هغه ممکن د عدلي وزیر په دې خاطر برطرفه کړي چې د دغه فرمان د کلماتو استعمال ته جدي دقت نه وکړي. د دغه فرمان په نتیجه کې چې په هغې کې هغو دولتي مامورینو او سیاسي مشرانو ته مسؤلیت ورکړل شوی و چې د اداري فساد الزام پرې لګېدلی دی، خلکو زیاتې مظاهرې وکړې. سره له دې چې حکومت ویلي دي چې دغه فرمان به باطل کړي، مګر پرون بیا هم په زرګونو خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او د رومانیې بیرغونه رپول. په فلوریډا کې یو تن هغه جومات ته د اور د اچولو په جرم په 1.5 کاله حبس او 10,000 ډالر جریمه محکوم شوی دی چې په اورلانډو کې په یو نایټ کلب کې د حملې مسؤول عمر متین به ورته. د دغه جومات متصدیان وایي چې دغه جومات ته په اور کې ډیر زیات تاوان رسیدلی او هغوی به د دغه جومات ځای ته تغییر ورکړي. په دغه پیښه کې څوک زخمی شوي نه دي. په نایټ کلب کې د عمر متین په ډزو کې نه حاصل وختن مړ شوی وو او په خپل متین هم د پولیس سره په ډزو کې ووژل شو. پاکستانی مقامات وایي چې د کراچۍ په ښار کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د ډزو له امله یو افغان ډیپلومات وژل شوی. د دغه ډیپلومات په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي، خو په رپورټونو کې راغلي دي چې هغه د قونسلګرۍ دریم سیکرټر وو او د شخصي لانجې له امله د یو افغان امنیتي مامور په لاس وژل شوی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال هم دغه پیښه تایید کړې ده.
اوس کولای شئ چې د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه دا مطالب واوري. دفاع وزارت وایي د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې کومه فیصدي چې د یونما په رپورټ کې افغان امنیتي ځواکونو ته منسوب شوې ده سمه نه ده. په دې هکله رپورټ لرو. د برګمټال ولسوالۍ په هکله هم رپورټ لرو چې د واورې د خوایدنې له کبله ډېر کسان پکې وژل شوي او د دې زینب وروستي حال تاسو ته وړاندې کړو. یمن کې د روان نیابتي جنگ له امله د ایران سره د سعودي عربستان او متحده ایالاتو شخړه زیاته شوې ده. په دې هکله یو رپورټ لرو. خو اوس د خبرونې لومړی رپورټ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې کومې فیصدي چې د یونما په رپورټ کې افغان امنیتي ځواکونو ته منسوب شوي سمه نه ده. یونما په خپل کلنی رپورټ کې د 40% ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت د حکومت په لاس ځواکونو په غاړه اچول شوی دی. پام وکړئ په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر را لیکل شوی رپورټ ته.
په افغانستان کې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما تازه رپورټ ښیي چې په 2018 عیسوي کال کې 3409 ملکی افغانان په وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي او 9900 نور ټپیان شوي دي. په 2015 عیسوي کال کې 3515 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي وو او څه باندې 9450 نور ټپیان شوي وو. د یونما د تازه رپورټ له مخې د 2015 کال په پرتله په 2018 کال کې د وژل شویو ملکی افغانانو په شمیر کې 2% کمواله راغلی، خو د ټپیانو شمیر بیا 6% زیات شوی دی. یونما په خپل رپورټ کې د 24% ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت د حکومت په لوز ځواکونو په غاړه چولای دی. د یونما د بشري حقوقو د څانګې مسؤل دانیل بیل د دوشنبه په ورځ د رپورټ د جزئیاتو د خبرولو پر مهال وویل
د ملکی تلفاتو شمیر 8% د دولت وسلوالو مخالفینو ته او 24% د حکومت په لوز ځواکونو ته نسبت ورکړل شوی دی.
خود افغانستان دفاع وزارت د شمیره ناسمه غنی او وای چې خای افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال ملکی کسانو ته زیان رسولې وي، خو دا شمیره دومره زیاته نه ده سومره چې د یونما پر رپورت کې راغلی ده. د دغه وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش امریکا غټول د ملکی افغانانو د مرجوبلي اصلي لامل تروریستي ډلې دي چې پر وینای د جګړې پر مهال له ملکی وګړو څخه د سپر پتوګه کار اخلي.
افغانستان تر خلکو باندې فشار راوړي او خپلې په ملل متحد کې دغه څه فشار راوړي او وایي چې دغه خلک ملکی و. کنه دا ټول هغه تروریستان چې د منځه تللي دي تروریستان دي، اما دوی غواړي چې دغه تروریستان د ملکی خلکو په لیک کې شامل شي او په ملل متحد باندې فشار واچوي چې دا خلک ملکی دي.
په همدې حال کې وسلوالو طالبانو د یونما دغه رپورټ رد کړی او هغه یې نیمګړی بللې دی. دغه ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو 12.2% ملکی افغانانو ته د اوختې مرجوبلې مسؤلیت منلې دی، خو ادای کړی چې په 2018 کال کې ملکی افغانان ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله افغان او بهرنۍ ځواکونه راولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې افغان حکومت او وسلوال مخالفین یې باید د ملکی افغانانو د مرګ ژوبله د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. د دغه کمیسون وایاند احمد بلال صدیقی امریکا غټول
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اندېښنه هم ده د ملکی تلفات زیات شوي دي او اعمال لوړ شوي ده او اکثره دي تلفات قربانیان ماشومان او ښځه ده. او زموږ غوښتنه هم دا ده چې په دې هکله هم دولت هم هغه وسلوال چې عملا د دولت په ضد جنګي کې بشر دوستانه قواعد رعایت کړي، د هغه وسلې او د هغه مهمات نه استفاده ونکړي چې دا ملکی کسان څخه ډېر زیات زیانمن کیږي.
د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د یونما په کلنی رپورټ کې راغلي چې په 2018 کال کې 923 ماشومان وژل شوي او نږدې 2600 نور ټپیان شوي دي، چې دا شمېره د 2015 کال په پرتله د افغان ماشومانو د مرګ ژوبلې په کچه کې 24% زیاتوالی ښیي. د یونما مشر تدامی چې یماماتو په افغانستان کې د جګړې لخکېلو غاړو څخه ووختل چې د جګړې اصول مراعت کړي او ملکی افغانانو ته د مرګ ژوبلې له اړولو څخه ډډه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د نورستان ولایت برګ مټال ولسوالۍ کې په هفسی کلی باندې د واوري خویدنې له امله د مړو شمیر له شپېتو نه ډېر ښودل شوی دی، خو سیمې ته ورغلو چارواکو سره اړیکه نه کېږي، ځکه نو دغه ارقام هر شیبه تغییر کولای شي. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله غازی دغه رپورټ رالیږلی دی.
د نورستان په برګ مټال کې د شوې واوري خویدنې له امله د اوختي مرګ ژوبلې کرار ارقام لا هم نه دي ورکړل شوي، ځکه سیمې ته له ورغلو خلکو سره اړیکه نه کېږي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعدالله پایندزوی وای د سیمې له خلکو اخستي اطلاعات ښیي چې تر اوسه 50 مړي او 20 زخمیان له واورې ایستل شوي دي.
وروره دوه تیارو سره څه ابتدایي کومک ده، غذایي مواد، اوړه، برنج، ګوره دغه مواد وړي، نور بعدي پروازونو لپاره زمونږ پلان دلته بعضې موسساتو کومکونه هم میدان هوایي ته رسولي وو. متاسفانه دلته دغه هوا د خرابوالي له امله دومزلی چې دا تیارې تللی دي، هلته نیمدار نه بېرته راګرځېدلی دي، هماغه څه چې زخمیانو بېچارګان هغه هم نه و راوړي، هماغه هلته پاتې شو.
هغه وایي د نورستان والی او نور چارواکي سیمې ته د هوا له لارې ورغلي خو تر اوسه ورسره اړیکه نه کېږي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم سیمې ته تر تګ وړاندې خبریالانو ته ویلي وو چې له واورې نه د رایستل شوو مړو شمېره له شپېته واوښتې ده. نن سهار د ملي اردو دوو هلیکوپټرو روغتیایي او خوراکي توکي د برګ مټال هغه سیمې ته ورسولي، خو ټپیان لا هم نه دي انتقال شوي. په ختیځ زون کې د ملي اردو د قومندانۍ ویان ډګرمن شیریناقه
دو تن مواد خوراکي او تعداد مقدار زیات ادویجات
مګ دوټنه خوراکي توکي په ډیر اندازه درمل کمپل او خیمه نن د دوه پروازونو پلان کې ولیک دی، پر اوسه مزخمه نه دی لیک دیولي، خو هڅه کوي ډیر زر هغه ته ورسیږي او انتقال
دا نه تنستیم او اونا د مسیر راستن.
هغه وی دویم پروازې د هوا د خرابوالي لامل زندولې او هڅه کوي چې ټپیانو ته ځانونه ور ورسي، خو سیمه ته د ولسی خلکو یو لوی ډله ور رسیدلې چې مړی او ټپیان لوارو راو باسي.
یمن کې د روان یوتی جنگ له امله د ایران او سعودي عربستان ترمنځ جنجالونه ډېر شوي دي، او سعودي عربستان ایران په دې تورن کړی دی چې حوثي شیعهګانو ته نوي توغندي ورکړي دي. له قاهره نه بعد امریکا غږ د خبریال ایډوارډ ایرانیان د رپورټ غټ کې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
سعودي عربستان وایي چې ایران د یمن حوثیانو ته نوي توغندي او راکټونه ورکړي دي چې په سره بحیره کې د سعودي عربستان په سمندري قواو باندې او د سعودي په خاوره کې دننه پر پوځي او ملکي هدفونو باندې ورنه د حملو لپاره استفاده کوي. پوځي څارونکي په دې عقیده دي چې په یمن کې د سعودي عربستان او ایران ترمن د پراکسي وار یا نیابتي جنگ له امله اوس له ایران سره د امریکا او سعودي عربستان لانجه زیاته شوې ده او د جنگ امکانات هم زیات شوي دي. دا د هغه توغندي اواز دی چې فکر کیږي ایران یمنی حوثیانو ته ورکړی او په سره بحیره کې د سعودي عربستان د سمندري قواو پر یوې کښتۍ باندې وار کړ. په دغه پیښه کې د سعودي عربستان جنگي کښتۍ له کاره وغورځېدله او اور یې واخیست. په یمن کې له تیرو دوو کلونو نه د حوثیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف ترمنځ خونړی جنگ روان دی. په دې جنگ کې متحده ایالات په غیر مستقیمه توګه د سعودي ملاتړ کوي او ایران د حوثیانو سره ولاړ دی. که څه هم چې د ایران او سعودي ترمنځ ډېر مودې نه په سیمه کې د نفوذ د پراخولو په سر رقابت او سیالي روانه وه، خو په یمن کې د روان کورنۍ جنگ په نتیجه کې اوس یې په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د دښمنۍ د اور لمبې مخ په پراخېدو دي. حوثیان د پایتخت صنعا په شمول د یمن د خاورې زیاتره برخه په کنټرول کې لري او سعودي عربستان او انډیوالانو د مهمو بندرونو او لویدیځو ساحلي سیمو کنټرول په لاس کې لري. سعودي عربستان وایي چې نه یوازې دا چې ایران حوثیانو ته راکټونه توغندي ورلیږي، وسلوالو ملیشو ته نظامي روزنه هم ورکوي. د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح چې له پوره 14 کلونو حکومت نه وروسته د ولسي پاڅون له امله په 1920 لمریز کال کې مجبور شو چې قدرت خوشې کړي او ګوشنشیني غوره کړي. طرفداران دا وخت له حوثیانو سره یو ځای د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف سره جنګیږي. وای که سعودي عربستان خپل هوایی ازمکنې حمله بند کړې موږ به هم په سعودي باندې د راکټونو او توغندیو باران ودرو.
ايقاف اطلاق الصواريخ على الحدود السعوديه وايقاف الصواريخ التي
قم تغندي چې مونږه د سعودي عربستان پر نظامی او صنعتي هدفونو باندې ولو کوم موافقه وشي سمدستي به بند شي. خو دا څه کاری چې په سمدستي ډول د دوړو خو ترمنځ روغه جوړه ممکنه نه ای. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ لانجه تیر هفته د حسین لخوا په سره بهیره کې د سعودي عربستان د سمندري قواو په جنگي کشتۍ باندې له حمله نه وروسته زیاته شوه. متحده ایالاتو سمدستي ایران په غوږ وهو او د نظامی جواب خبرداري ورکړ. د عربو مطبوعاتو نن د دوشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې حسینو د حدیدیا بندر اوبو په شاوخوا کې ماینونه فرش کړي دي او د سعودي عربستان پوځ کوشش کوي چې دغه بندر ته ننوځي. دغه مهم بندر د باب المندب په ستراتیژیکي سیمه کې پروت دی او د دې لارې نه هر ورځ په سلګونو تیل بلداري کشتۍ د سویس کانال او د اسرایلو د ایلیت بندر ته تګ راتګ کوي. د ایران پخوانی جمهور رئیس حسن بنی صدر د امریکا د اخطار په باب له پاریس نه امریکا غږ ته داسې وویل:
On ne peut pas être sûr que ce langage, ces sanctions imposées...
د سختو او توندو کلماتو استعمالول او پر ایران باندې د بندیزونو لګول شاید چې په سیمه کې د غټ جنگ سبب شي، ځکه چې سعودي عربستان او ایران دا اوس هم لګیا دي په یمن کې په نیابتي جنگ اخته دي. دواړه له ګرم جنگ نه علاوه په ډیپلوماتیکي، اقتصادي، مذهبي او تبلیغاتي برخه کې هم په جنگ بوخت دي. که امریکا له سعودي عربستان سره ودرېږي شاید چې حالات خراب شي او جنگ ونښلي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس تیر هفته ایران په سیمه کې د ټیریزم تر ټولو غټ حامی او مربي وبالو او جمهور رئیس ڈونلڈ ٹرمپ خبرداری ورکړ چې ایران په سیمه کې د اور لمبو سره لوبي کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د فرانسې د جمهوري ریاست انتخابات روان دي. کاندیدانو په رسمي توګه خپل انتخاباتي مبارزه د شنبه او یک شنبه په ورځ پیل کړه. د دې لپاره چې ځانونه یې تر ممکن حده پورې رای ورکوونکو ته رسولی وي، افراطي کین اړخی کاندید د هولوګرام ټکنالوژۍ نه کار اخیستی دی چې په یو وخت به په دوه ځایونو کې ښکاره شي. د امریکا غږ خبریالې زلیتیکا هوک په دې باره کې دا رپورټ رالیږلی دی.
د نمتې فرانسې په نامه د تحریک مشر ژالو میلنشن د جمهوری ریاست د مقام لپاره خپل انتخاباتي مبارزه د شنبې په ورځ په لیون کې د یوې غونډې په وخت کې پیل کړه، مګر د په عین وخت کې د هولوګرام له لارې په پاریس کې په یوه بله غونډه کې رای ورکوونکو ته وینا وکړه. دی وایي:
Regardez de près, étudiez, convainquez autour de vous.
Look at this closely. Study and convince those around you. Don't be swayed by beautiful words. Look at what we are doing now, and that is why we need to vote to abolish the French presidential monarchy.
دیتا لنج دینا نظر واچوې، مطالعه وکړې او هغه څو قانې کړې چې ستاسو په شاوخوا کې دي. د خوږو الفاظو تر تاثیر لاندې رانشي. دیتا نظر واچوې چې مونږ او څه کوو، او همدا علت چې مونږ ته په کار ده چې د فرانسې جمهوري شاهي ړنګ کړو. پخوانی سوشالیست میلنشن لکه څنګه چې دی وایي، د سیاسي ګوندونو د چوکاټ نه بهر انتخاباتي مبارزه کوي. د خپل ځان د افراطي ښي لاسي کاندید ماریان لوپین یو مهم مخالف ګڼي. لوپین هم د شنبې په ورځ خپله انتخاباتي مبارزه په لیون کې پیل کړه. د ملي جبهې مشره په نړیوال کېدو او اسلام باندې انتقاد کوي. دا وایي:
Those two ideologies want to bring France to its knees. On one hand, the ideology of globalized finance, of commerce only. On the other hand, fundamentalist Islam, the ideology that is all about...
دغه دواړه مفکورې نغواړي چې فرانسه په ګونډو کړي. له یوې خوا دغه مفکوره نړیوال مالک کېدل دي، له بلې خوا افراطي اسلامي مفکوره د مذهب په باره کې ده. لیپون ژمنه وکړه چې که وټاکل شي نو په شپږو میاشتو کې به برطانوي ډوله ریفرنډم وکړي. تر اوسه پورې میلنشن لیپون ته په ولسي صحنه کې جدي ګواښ نه دی، مګر ښایي چې نور کاندیدان وي. له دغه کاندیدان نه یوې بنوا حامین دی چې د اپریل د میاشتې په انتخاباتو کې به د حاکم سوشالیست ګوند نمایندګي وکړي. په پخواني صدر اعظم مینوئل وال باندې د خپلې یکشنبې د ورځې له برینه وروسته حامین وویل دا به ملشن سره د ائتلافي حکومت په جوړېدو کې موافقې ته ورسیږي چې ښایي په عمومي انتخاباتو کې د بری ښه چانس وي، مگر خای چې نوې مستقل کاندید به د سوشالستانو لپاره حالات پیچلی کړي. د اقتصاد او صنایعو پخوانی وزیر او د مارش په نامه د نوي سیاسي تحریک مشر مینوئل میکران د مرکزي موقف نه ځان کاندیدوي. د شنبې په ورځ په لیون کې په یوه غونډه کې په لیپن باندې ملنډې واخلې.
Certains prétendent aujourd'hui
Some people pretend to talk for the people but they are only ventriloquists
Mais ce ne sont que des ventriloques
Zine khalaka dawa kawe che de khalko le para khabari kawe magar de faqat de balcha po khloga ki da ma karu sarvegan khay che le pen ba de april de mash pa de rishtama ne ta de numdi pada we intikhabato gati magar atkal ki ge che mikron ba le pen ta de me de mash te po womaneta po do ham zali intikhabato ki ma te war
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا پر مهاجرونو بندیز زیاتره پاکستانیان امریکا ته د سفر کولو په اړه اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې هغه هیواد د ښاغلي ټرمپ لخوا د هغو هیوادونو په لست کې شامل نه دی چې بندیز پرې لګول شوی دی. تفصیل زموږ له همکار نه واورئ.
پاکستان په دغه ډول یو اسلامي هیواد دی، خو زیاتره هغه پاکستانیان چې د متحده ایالاتو ویزه لري اندېښمن دي چې ښایي د متحده ایالاتو په هوایي ډګرونو کې رد شي.
I'm scared now. I don't know what's going to be for me on the airport.
زه اوس ویره لرم، نه پوهیږم چې په هوایي ډګر کې به څه راپېښ شي. زه پوهیږم چې د امریکا ټولنه به راسره ښه چلند وکړي، خو آیا حکومت هم دا کار کوي؟ ما هغه ټول خبرونه لیدلی دي چې خلک 2 ساعتونو لپاره په میدان کې ولاړ وو. دا یو غیر انساني عمل دی.
د اسلام آباد سفری شرکتونو د ټیکټونو 30% په امریکا پورې تړلې دي، خو دې پالیسۍ د سفر په صنعت کې کمواله رامنځته کړی دی.
پاکستانی پیپل اسپیشلی د پیپل ګاټ د گرین کارډز.
پاکستانیان په ځانګړي ډول هغه کسان ځانونه خوندي نه احساسوي چې گرین کارډ لري. هغه احساس کوي چې له هر میدان به بیرته وشړل شي. د هغوی لپاره به د مهاجرت پروسه لا سخته او ستونزمنه وي. دغه غیر یقیني حالت زموږ پر کاروبار اغیزه کړې ده.
زیاتره احساس کوي چې دغه پریکړه نه یوازې په اسلامي نړۍ بلکې په متحده ایالاتو هم منفی اغیزه کوي.
سو هی از یوزینګ نیگیټیو انرژي ټو سکیر د ورلد.
هغه له منفی انرژي استفاده کوي چې له هغه او امریکانو سره به مرسته ونه کړي. دا به د امریکانو لپاره یو ستر زیان وي.
همداراز د پاکستان د پالیسیو کارپوهان دغه بندیز یو ناوړه اقدام کړی.
د انګر will increase against the US.
د متحده ایالاتو پر خلاف به د خلکو غوسه زیاته شي. دا خاينه یوازې سختې تنلارې ته د خلکو لیوالتیا زیاته کړي، بلکې ځینې وختونه به تاوتریخوالی او ترهګریز فعالیتونه هم رامنځته کړي.
اټکل کیږي چې د 200,000 او 1,000,000 ترمنځ پاکستانیانو امریکا ته مهاجرت کړی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ملاوی کې کمزمکې د قانان د وچکالۍ او سیلابونو نه وروسته 2 کاله د خرابو حاصلاتو تاثیر احساسوي. ډېر د قانان د مرستو د رسولو د ادارو په خوړو متکی دي چې ځینې د قانان د کرهنې د ښو طریقو په برکت چې ملګرو ملتونو ورته برابر کړي دي ګټه اخلي. خبریالې لامیک ماسینا په دې باره کې له لیولینګونه دا رپورت را لېږلې ده.
د انس منډا موږ ته په ویاړ سره پایتخت ته په نږدې ولسوالۍ کې د مومپلو کرونده وښودله چې په لار کې یو څو هرزه ګیاوې هم لري.
په ون یېګه تیمنګو لوېڅه 20 کېجیز یا مبېو کومالیرو تیمالوېڅه 40 کېجیز.
دا وایي په تیر وخت کې 40 کیلوګرامه د مومپلو تخم په یو اکر ځمکه کې اچوو، مګر وو 40 کیلوګرامه د مونپلو تخم په یو اکر ځمکه کې اچوي ځکه چې د چارې په دواړو خواو کې کری. دا وایي د دې معنی دا ده چې په 2 اکرو کې مونپلي کرلی وي نو په دې سره ګټه زیاتیږي. دا د چارې په دواړو خواوو کې د منپلو د کارولو یواله طریقو نه ده چې څلور کاله پخوا یې یاده کړې ده. دا د کلیوال ژوند او اقتصاد د زیاتېدو په پروګرام کې شامل شوی و. دغه پروژې د خانان وهڅول چې د سویبین او منپلو په شان د حبوباتو حاصلات زیات کړي او خواږه آلوګان او داسې نور حبوبات وکري چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت کوي. د آر الپ مدیر ډیکسن نیگ وینډ وایي دهقانانو ته په لارښودنه کې کامیاب و چې اصلاح شوي تخمونه تولید
The seed that we do within the community, we have a germination rate in excess of 90%. And for seed of groundnuts and soya, that is...
موږ چې په ټولنه کې تخمونه لرو هغه څه باندې 90% شته کېږي. د سویبین او منپلو تخمونه چې تجارتي ټولنې ویشي څه کم 40% شنه کېږي. دا وایي د محلي تولید شوو تخمونو پراسس دوام نه کوي چې زیات دوام ورته تاوان رسوي. دغه پروژه له دهقانانو نه غواړي چې د تخمونو او سرو سره ګټورې بکتریاوې ګډې کړي چې د خاورې سره مرسته کوي. د درست ملاوي په 1912 کې تقریبا 40,000 دهقانانو ته روزنه ورکړل شوې ده. مګر دغه اته کلنه پروژه د 2010 کال په پای کې ختمیږي. د کرهڼې د پرمختګ لپاره د بین المللي بودیجې رئیس کانیو نیوازی په روانه میاشت کې ملاوی ته سفر کوي. وایي دغه پرمختګ به برعکس شي.
The whole purpose of a program or a project is to get farmers off the ground. Now the farmers have to take ownership of their business, access to certified seeds.
د دغه پروګرام ټول هدف دا ده چې دهقانان له ځمکې نه وباسي. اوس باید دهقانان د خپل کاروبار خاوندان شي او اصلاح شوو تخمونو ته لار ولري، ځکه نو دا د یو چا لپاره فرصت ده چې اصلاح شوو تخمونو په تولید باندې تجارت وکړي. دغه هدف متداوم دی. متل دی چې یو چا ته کب ورکړه یوه ورځ به وخوري، یو چا ته د کب نیولو چل یاد کړه او هغه به ورباندې یو نسل موړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
په متحده ایالاتو کې د 1,000,000 څخه زیات نړیوال محصلین په پوهنتونونو کې لوړ زده کړې کوي. د هغو د نورو چیلنجونو ترڅنګ یو هم دا وی چې بانکونه هغو ته د پور ورکولو کارډونه ورکول په اسانه نه منظوروي. په امریکا کې بانکونه او د پور ورکولو نور ادارې د یو کس د پور اخیستو سابقې ته په کتو سره هغه ته پور ورکول منظوروي، او دا هغه مشکل دی چې ځینې بهرني محصلین ورسره مخامخ دي، ځکه چې هغوی په امریکا کې ژوند نه دی کړی، نو د پور سابقه نه لري او د مشکل سره مخ کیږي. او اوس ځینې ادارو دا مشکل حل کړی. دا چې څنګه د امریکا غاک د خبریالې الیزابت په دې رپورټ کې واوري.
جیک گاو چې کله د بیجینګ څخه د لوړ زده کړو لپاره متحده ایالاتو ته لاړی، ناغه باید نوی ژبه زده کړی وای، په لارو کوڅو کې د تګ راتګ لپاره نوی میتودونه کارولی وو، او حتی د خپلو پیسو د خرڅولو نظم یې زده کړی وو، چې معنی دا وه چې د پور کارډ یا د کریډیټ کارډ اخیستل وو. جګا وویل
مای فرندز هو هاف هاد د کارز اولریډی بیکاز اټس پریټی امپورټنت ټو ګیټ اراوند ان ال ای اند اولسو اف یو ار ګونا سټی هیر افټرورډز فور جاب.
زما د ډیرو ملګرو سره د کریډیټ کارډونه ول، ځکه چې په لاس انجلس شهر کې د اوسېدو لپاره ډیر مهم دی، او بل دا چې که د زده کړو وروسته غواړي چې د کار لپاره دلته پاتې سي، د لنډې مودې کارونه پیدا کوي، او بل دا چې د خپل زده کړې په برخه کې کار کول غواړي، نو دا ډیر مهم وي. او بل خبره دا که تاسو فکر وکړي چې دلته کور واخلئ، نو د کور لپاره د پور د اخیستلو لپاره هم کریډیټ کارت درلودل ډیر مهم وي. په نورو هیوادونو کې زیاتره کارونه په نغدو پیسو کیږي، خو په امریکا کې بیا د کریډیټ کارت استعمال ډیر زیات دی. د مثال په ډول د ټلیفون د لارې د شیانو اخیستل، خوراک راغوښتلی سي، او په موټر کې که غواړئ یو ځای ته ولاړ سئ نو د کریډیټ کارت د لارې تللی سئ. که یو څوک نړیوال محصل وي، نو په امریکا کې ورته د کریډیټ کارت اخیستل ډیر اسانه نه وي. پور ورکوونکي د سوشل سیکیورټي کارت نمبر ورڅخه غواړي، چې د لارې د پور اخیستونکي د اعتبار سابقه کتل کیږي، چې په امریکا کې ډیر نړیوال محصلین دغه نمبر نه لري. کلپیش کپاډیا چې د سلف سکور د شرکت رئیس دی، داسې وویل
دی ټریډیشنل سیستم واز ډیزاین in 20th century before internet before smartphone.
دغه روایتي سیستم په شلمه پیړۍ کې هغه وخت جوړ شوی وو چې انټرنیټ نو، پرمختللي ټلیفونونه نو، ټولنیزې رسنۍ نه وې، او اوس ډیر وخت تیر شوی دی. موږ اوس نو سیستم جوړو. کلپیش کپاټیا د هند یو پخوانی محصل دی او د سلف کور شرکت رئیس دی. د سلف کور شرکت نړیوالو محصلینو ته د کریډیټ کارډونه ورکوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ دوهمه خبری خبرونه هم په همدې ځای پاتې ورسیده. د دری خبرونه همکاران سټوډیو کې حاضر دي او خپل خبرونه به تاسو وړاندې کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.